دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ماځیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجملند هرکلی کوم. د کابل خار یو شمېر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې پر رسیدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. یو اربیا درته هر کړی وایو دوستانو. په یادو مسلو سربیره په دینیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. اسمت ساروان په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي، او د بخښنې نړیوالې ادارې د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د بې درکه کړی شویو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوی سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره تلیفوني خبرې وکړې، او له هغه یې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي. صلاح الدین رباني همداراز وویل دا مسأله په درسته نړۍ کې د یو نیم ملیون یارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقی معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی، او هڅه به وکړي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم تیرونی ویلی وو حکومت یې د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول هلو ځلو مخه ونه شي نیولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رات کړل. مخکې د هانګ کانګ یو ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین بهرنیو چارو وزارت دا راپور رات کړ. د درمل جوړولو نړیوالې کمپنۍ تینیتوس 911 اعلان وکړ چې د افغان یتیمانو د ملاتړ لپاره د افغانستان د کرکټ له نامتو لوبغاړي راشد خان سره مرسته کوي. راشد خان په ورستیو کې له یتیمو او بېوزلو افغان ماشومانو سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې د کومک لپاره یو بنسټ جوړ کړ. تینیتوس 911 چې مرکز په کولرادو کې دی وایي چې په درسته نړۍ کې د یتیمانو په اړه د عامه پوهاوي هڅه کوي، او اوس چې دغه تکړه افغان لوبغاړي هڅه پیل کړې چې په خپل هیواد کې له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره مرسته کوي، دوی ورسره مرستې ته تیار دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډي غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوستان پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډي غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د چنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، څو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګاه څخه تر کابل پورې پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلی پښې بلخ ولایت روان شوی دی. هند د افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره یو میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره د افغانستان له سره میاشتولنې سره د کال یو میلیون ډالر مرسته کوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اګست میاشت کې هم د هند حکومت همدومره مرسته کړې وه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,00,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري د بشن نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبی اسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د زرګونو بې درکه کړای شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بشن نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړای شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زور د خلکو بې درکه کولو د جنوبی اسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بې رحمانه جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسل په ازبکستان کې رسمند ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي موسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د اوس ډیلی ډاټ کام خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې موسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکند کې د امریکا سفیر پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
دوستانو خبرونه مل ازادې رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په رارسېدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل په تېرو څو اونیو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو شاهد و. پر دې موضوع په رپورټ سربېره دا هم اوري چې په افغانستان کې ځینې فعاله سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. سیاسي ګوندونه په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده غواړي. په دې موضوع بام رپورټ ولرو. دا بام واوري چې په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو میسته حاصل شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم دروړو. د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې پر رسیدو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو کې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو حملې چې تر ډېره یې مسؤلیت د داعش وسلهوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی ډېرې شوي دي او شیعهګان د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې لپاره جدي امنیتي تدابیر په پام کې لري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډېرې پاتې خو د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان د نامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیهخانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکی واحد افشار
تشویشوي که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دی وی د محرم د میاشتې په اړه د افغانانو په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو اندېښنې د امنیت له اړخه دي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسیدونکی سلیمان بی ازادي رډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیهخانو په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په لسمه نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمېر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شول. له همغه ورځې د شهیدانو د یاد د ژوند ساتلو په هدف د غورز د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره منزل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي چې د محرم د میاشتې پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. دغه وزارت وایي نجیب دانش
مطابق په پلان امنیتي کې ساختیم برای روزای مشخص
دی وی داس زنګړو ورځو لپاره مون خپل امنیتی تدابیر او پلان په کابل او ولایتونو کې لرو چې په ملکی دو سره به ان شاء الله کومه پیښه رامنستن نشي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپوه فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو موږ کله آزادی رادیو ناوړی په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي ترکومه چې د دوی ټولې غوښتنې په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د بایومیټرک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې له انتخاباتي بهیره د ګوندونو سر نشي کولای د دې بهیر شفافیت تضمین کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
ورسته لاغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولای شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي. دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نشي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها همي سیستم بایومیټریک میتونه کې
دی وایي یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نه شي تاسو به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوې. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو لټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح‌الله سعادت بیا وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولای له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
دا ټاکلو خپلواک کمیشن د افغانستان اساسي قانون او د ټاکلو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او دوی قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز پرېباسي.
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې یې ورسره مطرح کړې. خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
دوستانو و اموریدل چې د افغانستان ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر څو پوري چې انتخابات د بایومیټریک په سیستم برابر نشي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه شي کړی. بل خو ته د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره ویل جالکاری د مخنیوي په هدف د ثبت شو تذکرو کتابونه ډیجیټل کړی دي او دغه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. اکرام الله اکرام په دې موضوع رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبه په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوي تذکیرې ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکارد خبردار
دی راتون کې ونی د چهارشنبه لورځ وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارډ ډیټابیس ته شامل دي د الکترونیک لاره به تذکره د تایید وړ ګرځي په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتوانی ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رای په ورکړه کې استفاده وکړو
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې دمه 15,000 کتابونه چې 14.8 میلیونه افغانان پکې ثبت او ډیټابیس ته داخل شوی دي د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویش د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکرې ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دي د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنیو لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی نو موړی وای په دې پروسه کې سرغړونې او درغلۍ هم لیدل شوی او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دي د کورنیو چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د 1430 جالي تذکیرو سره نیول شوی دي د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټیکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی دی وای د انتخاباتو له کمیسیون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسیون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جعلي تذکیرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي
په نړۍ کې څه تیریږي
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مذاکراتو میز ته کینی له د نېشنل خبرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته ځکه عادي خلک غواړي جګړه پای ته ورسیږي ملالۍ بشیر د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زمرمن له دی نیشن خبرونې سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې بې ساری اوربند شي چې طالبان کولای سي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره ولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ننه او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده د ویلي چې افغانان ډیر کړیدلی دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده ښاغلی زمرمن ویلي چې طالبان باید وښيي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي زمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلای نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولای سي د جون میاشتې تر اوربند راهیسي وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړې وې د بیلګې په توګه په غزنی ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه لاړل طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې په همدې حال کې د طالبانو سیالي سختریز ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی خو زمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یو اشاره ده ولسمشر غنی طالبانو ته د خبرو به ساري وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي بل لور ته طالبانو ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه زمرمن لدی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره د سولې ایجنډا نوی پړاوونه تل وړه کړي، خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسي، ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیه او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی زمرمن دی نیشن خبرونه ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ناتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کونړ کې یو شمیر ځایي خلک هغه چې د ناړۍ په ولسوالۍ کې اوسیږي اندېښمن دي چې د ناړۍ اسدآباد ترمنځ لویه لاره په وروستیو کې ډېره نامنه شوې ده. د ناړۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي که چیرته حکومت دغه لارې د امن کېدو غم ونه خوري دوی به مرکز ته لاړ شي او هلته به اعتراضونه وکړي. له کونړ څخه در هلان ودی رپورټ اورو.
د کونړ مرکز او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلی سړک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلور ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپیان کړي او ژوندي نیولي چې د حالت دوی په تنګ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شیرزمین خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون شهیدان شوي دي، ډېر بېرحمانه شکل باندې یو نفر بله ورځ شهید شوی دی، پنځه نفره نیول شوي وو. په دغه پنځه نفرو کښې دوه نفره اوسه ماسیران دي، یو سپین ږیری دی، یو مقالین دی، دوه درې نفره زخمیان شوي دي طالبانو دخوا. دغه ټول مشکل د غازی آباد ولسوالۍ ساحه کښې سرغشو کښې سنمک کښې په دې ساحه کښې دا مشکلات دي.
هغه وایي ولسونو غوښتل چې په ناړۍ کښې له یادې لارې د خنډونو لرې کولو په موخه لاریون وکړي، خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو له امله وځنډول شو. حاجی شیرزمین خان وایي که چیرته په لاره کې شته ستونزې ختمې نه شي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو دپاره اسدآباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی. امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټول رسنیو سره په دې باره کښې دا خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والي ویاند عبدالغنی مصمم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې په غازی آباد کې ستونزې موجودې دي او د هواري دپاره یې دوی هڅې کوي.
تاسو بهتر معلومه ده چې په دغه لاره کښې یو څه ستونزې شته دی. زموږ امنیتي ځواکونه چې په دغه په لاره کښې نشتې، دوی شپه ورځ زیار باسي چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کښې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډېر ژر بیا شته تحریدونه که په دې لار کښې موجود وي د امنیتي ځواکونو له لورې به
د یادونې وړ ده چې د کونړ مرکز اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره کې له ډېرو وختونو را په دېخوا امنیتي ستونزې موجودې دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. کله چې هم یاده لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خنډونه پیدا شوي نو د ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدېش او برګي مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم ډېر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د میدان وردګو ولایت د 5 اداري واحدونو معترض اوسیدونکو وایي چې که حکومت ورسره تر دوشنبه ورځې پورې کړې ژمنې پوره نه کړي محلي ادارې به وتړي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورت لري.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر معترض اوسیدونکو چې د 13 ورځو رئیس د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړي وایي حکومت د دوی غږ نه دی اوریدلی. دوی چې نن یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په ټینګار په یوه مطبوعاتي غونډه کې راټول شوي وو وایي که حکومت یې تر دوشنبې ورځې پورې غوښتنې پوره نه کړي محلي ادارې او لارې به وتړي. د دغو معترضینو له ډلې محمد جاوید ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
مرکزی حکومت نه نه دلته مونږ کوم عدل نه کوم قوم نه کوم بل چا سره تقابل انتظار واخیستو. دا خبره ده مونږ هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې
د میدان وردګو 5 اداري واحدونو د 13 ورځو رئیس د خپلو مشروع حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییز حرکتونه پیل کړي دي. ښاغلی ستانکزی وایي د بهسود جلریز نرخ مرکز میدان او د بهسودو د دویمې برخې وګړي د میدان وردګو د نوم د پانتون موقعیت او په محلي او مرکزي اداره کې د دوی د سیاسي ګډون په پاره اعتراضونه لري. دی وایي دوی د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ وتړله خو د امنیت شورا او جمهوري ریاست نه د یوې پلاوي تر لیږلو وروسته چې د ستونزې د حل په خاطر ورسره ژمنې وشوې دوی دغه لار بیرته پرانستله. له دې سره دوی په میدان ښار کې د پرلت خیمه درولي او وخت ناوخت د مظاهرو په شکل هم راغونډېږي. خو په داسې حال کې چې اعتراض کوونکي د حکومت په بېغورۍ انتقاد لري د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ښه ده چې د ګواښونو پر ځای په اساسي ستونزو کار وشي. د دغې ادارې د خپرونو او د ما پوهاوی د برخې مسول سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
له حکومت سره باید مرسته وکړي په ښه توګه حکومت ولې د خدمتونو اسانتیاوي دا د کلو ولسوالیو تر لیرې ځایو پورې دا ورسوي. زه فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې په اوسني وخت کې د لارو د بندولو او د دغسې غوښتنو په ځای باندې باید لومړی فکر وکړو چې لومړیتوبونه مو څه دي او بیا د هغو لپاره کار وکړو.
که څه هم اعتراض کوونکي وایي چې د میدان وردګ ولایت نوم په دې وروستیو کې وردګ کارول کیږي خو ښاغلی سقیم وایي د میدان وردګ ولایت په نوم کې کوم بدلون نه دی راغلی. نوموړی د خلکو سیاسي ګډون د دوی اساسي حق ګڼي چې په خبرې ورته کار کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب at rferl.org.
اوس هم د سیمې او نړۍ یو مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړي. د ترکیې له پولیس سره نږدې په عدلی ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړي. ملالۍ بشیر په دې موضوع نور جزئیات تراوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړ دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ سوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم سوی دی. ترکیې د سوریې په 1 کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي. خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره سوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه دری اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوی ځواکونه د یاغانو د ورستی مهم مرکز ادلیب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداري ورکړ چې په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه د مدیترانی په بهیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانی کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناصر بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک سي. واشنگتن د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی. تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی دی چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې که چیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لنګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نورې خرابې مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس په استودیو کې دی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی درسره.